دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبري خبرونه کې د تیرا د بیکورسو خلکو په شمالي وزیرستان کې د ګرزبندیز په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استاذي د سرګندونو او په کراچي کې د پښتون ملت پالو ګوندونو د انتخابي حل زول ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم لرو خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکارا مليحه امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ټټولو ول پام شه د خبرونو سټکو ته د خبر ایجنسی د تیرابې کورشو خلکو په پیښور پریس کلب کې احتجاج کړي د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم ته د توهین عدالت نوټیس جاری کړي او په افغانستان کې یو تنکی ماشوم یو امریکایي سرتیری وژلې د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی د تیرابې کورشو خلکو په پیښور پریس کلب کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه د سیمې د بیکورشو خلکو رجسټریشن وکړي او د نورو کډوالو په رنګ دې ورسره مرسته وشي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تیرا میدان یو بیکورشوي کس مشال ویډیو ته وویل
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دې موږ له مطلب چې نور راکړل شي او که بیا داسې ونه شوه نو موږ مطلب چې اسلام آباد روخ به کوو. د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا بیداره شي او بیا خاص کر د خبري ایجنسۍ چې کوم حالات وشو او کوم مطلب چې ظلم زیاتی وشو چې دا کوله جو کې ایوان بالا عمرو له ورسوي
خو چارواکي وایي د تیرا بې کوره ولس له به د نورو بې کوره شو خلکو په رنګ مرسته ورکوي او هیله یې ښودله چې ډېر زر به د رجسټریشن عمل پیل شي. تیر شپه نامعلومه وسلوالو په مردان کې دوه پولیس چارواکي وژلي دي چې په دوران آباد چیک پوسټ یې ډیوټي کوله. ځایي پولیس نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوارو دوه برید کوونکو دغه پولیس چارواکي چې یو پکې هډ کانسټیبل اسلام ګل او بل کانسټیبل امجد و په ډز ویشتل. د برید وروسته حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې شروع کړي دي او یو شمېر کسان یې گرفتار کړي هم دي. د حملې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. بل خو په پیښور ښار کې تیره شپه دوه بمی چاودنې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ډومبې چاودنه تیر ماښام د پیښور په شامی روډ د سی ان ډبلیو دفتر مخې ته شوې ده خو پکې سزانی تاوان نه دی رسیدلی. دویمه پیښه د پیښور په هشنغرې کې شپه د شپې 11 بجې وشوه. پولیس وایي چې یاد چاودنه د وسلو د یو دوکان مخې ته د غوړو په یو تش ډبي کې بارودي مواد چاودېدلو له امله وشوه چې پکې دوه کسان زخمیان شول. د دې بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د شنبه د ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري. تیر ماښام سیول کالونی میرانشاه چرته چې سرکاري خلک پاتې کیږي د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدار کرفیو پر ضد یې لاریون وکړ. په سیمه کې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه بند دي. د ځایي خلکو په خبره په کرفیو کې هیڅ نرمي نه ده شوې او مجبوره دي چې خلاف ورزي وکړي. پولیټیکل انتظامیه ویلي تر نامعلومه موده پورې به کرفیو روانوي. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټیس جاری کړی دی. ورته ویلي دي چې په راتلونکي پیښې د پخپل عدالت ته حاضر شي. نن د زیارت په ورځ د کرایې بجلیګرو کیس اوریدنې په وخت د درې تنه جرګګۍ د مشر چیف جسټس افتخار محمد چودري وینا وه چې د وزیر اعظم په هیڅ خط لیکلو سره راجا پرویز اشرف د عدالت سپکاوی کړی دی او دارنګ هغه په عدالت اثر غورځولو کوشش کړي. د اورېدنې په وخت عدالت دا هم وویل چې راتلونکي کې به هر صدر او وزیر اعظم عدالت ته خط لیکي او دا به یو لار جوړه شي. روس عدالت مقدمه د دوه اونو لپاره وزنډوله. یاد دی وی چې راجا پرویز اشرف سو نه وړاندې سپریم کورټ ته خط لیکلو چې د وزیر اعظم په هیڅ د خلاف مقدمه سره د دې چوکې او د ملک بدنامي کیږي. په افغانستان کې د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې یو تنکی ماشوم د چاکو سره یو امریکایي سرتیری وژلې. د غنی خیل ولسوال حاجی زلمی مشال ریډیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د دې ولسوالۍ د شیرګړ بازار په سیمه کې امریکایي ځواکونو د امنیت ساتنې په موخه غشت کو چې دغه پیښه رامنځته شوه.
غرمې پابند دولس بجې وې چې د شرګر په بازار کښې د امنیت نیولی وو. شاګه د واړه لکانې خوا ته راغونډ شوي دي. کم یو غټ پکښې پیدا شوی دی، په چاکوي دموالی وو، فرار یې کړی دی. نو خو زخمي وړی او نو وروسته هلته بیا مړ شوی دی.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې وویل چې دغه تنکی ځوان خالد نومېده او د پېښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لندن کې د وروستۍ درې اړخیزه غونډې په باب خبرې وکړې. په شام کې د مخالفینو ډله چې عرب لیګ یې د شام د یوازیني استازي په توګه پیژندنه کوي خپل لومړنی سفارت یې پرانیستلی. د شام د قومي ائتلاف مشر مواز الخطیب د شورو په ورځ په قطر کې د سفارت پرانیستلو په مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو تنقید وکړ چې له یاغیانو سره یې د بشر الاسد حکومت په نسکرولو کې مرسته نه ده کړې. الخطیب د یکشنبې په ورځ د شام د قومي ائتلاف له مشرتابه استعفا ورکړې وه، خو د نگران په توګه پاتې دي. اپوزیشن ډلې ته د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیګ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکۍ ورکړل شوه. په قبرس کې بانکونه تر نږدې دوه اونیو لپاره د بندېدلو وروسته له لانجمنې مرستې پیکیج د منظورېدلو پس نن واپس خلاصېږي چې د کاتهدارانو لخوا خپلې جمع واپس له بانکه د راویستلو مخه ونیول شي. د خزانې د وزارت لخوا د جاري شوي امر له مخې نوي سخت بندیزونه به په ورس کې پیسې راویستل یوازې د 300 یورو پورې محدود کړي. په چیکونو د پیسو په ویستلو په بارني هیوادونو کې د قبرس د کریډیټ کارډونو استعمال باندې به هم بندیز وي. دا بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې قبرس له دیوالیه کېدلو نه د بچ کېدلو لپاره د نړیوالو قرضه ورکوونکو نه د 100 بلیونو یورو د ترلاسه کولو په مقصد د هغوی شرطونه منلي. او د امریکا د خفیه ادارې د یوې لومړنۍ خزینه مشر په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې سوګند پورته کړ. د شورو په ورځ یادې دستورې په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبریالانو ته وویل چې د ایجنسۍ پخوانیو مشرانو ته په کتلو پیرسن پخوانی روایت په شا پرېږدي او زما په فکر ټول خلک پرې ته غیر معمولي حد پورې فخر کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د خیبر ایجنسی له تیر میدان څخه به کورسوی خلک وای لسخت ستوند سره مخامخ دي او حکومت تل دوی سره مرسته وکړي.
موږ له اوس فوري طور کیمپ پکور دی، د میډیکل پکور دی، ځکه چې ماشومان هم ټول بیمار دي کنه. همداسې خوراک څوک وغیرہ دغه ډیر سخت ضرورت دی، لکه هیڅ کیسه موږ سره هیڅ کیسه شی نشته دی.
په شمالي وزیرستان کې د لګیدلي قرض بندیز نن 15 ورځ د بشري حقوقو یو چارواکی د پاکستاني پوځ لخوا د لګول سوي د قرض بندیز پاړه وای.
دا خو د ریاست بیماری ده چې وایي څوک مجرم دی هغه سره ته خپل حساب کتاب وکړه. کوم خلکو چې څه قصور نشته هغې په کورونو کې قید کول چې دي دا خو ریاست زویل خپلو ذمارو کې پیل دي.
د افغانستان د ملي اردو افسرانو د پاکستاني پوځ په تمریناتو کې له برخه اخیستو انکار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر طالبانو ږغ کړی دی چې وسلې وغورځي او په هیواد کې د سولې له بهیر سره یوځای سي. عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په سند صوبه کې د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ وایي دوی بلوي جلسې ونه کړې.
زمون ټول تنظیم سره اوم د صوبې په سطح باندې، اوم د ضلع، اوم د پیس او اوم د وارډونو په سطح باندې اوم یونټ دی. موږ کوشش دا کوو چې موږ غټ پروګرامونه وکړو ولې چې باغې کې د ترېډ او خاطرې دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورې. د خیبر ایجنسی په تیر میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړو لامل به کورسي خلګوای دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د به کورسو خلکو تیر ورځ په پېښور کې یو خبري غونډه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دوی نمونه دی ولیکي او د نورو کډوالو غونډې دي دوی ته هم خپل حق ورکړي او له دوی سره د مرستې وسه. چارواکي وایي چې دوی بل دې کډوالو سره مرستې کوي، خو د دوی په وینا په جلوزی کیمپ کې ل 14 ورسته نړیوالو ادارو د امنیتی ستونزو لامل خپل کارونه درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډي خبريال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه دي د دوی رجستریشن وکړي شي او هغه ټول سہولتونه دي دوی ته ورکړي شي کوم چې نورو به کورشوي خلکو ته ورکړي کیږي. په دې ډول کې په پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان به کورشوي یو تن مشال ریډیو ته وویل.
زمانم جی سعید خان دا جی تیرا میدان سے دن کا یم او من سمرا ورونا چیو اغا ټول متاثرین من سرا یوزئی روغلی پیخور لا کوهاټ لا دا سے ورغزوی جان سے کور میلا جی اغا هو جی په داس صورت کې روتی چې صرف او صرف ازون سره یو جوړ کپڑے رخصتی نور هیڅ قسم سامان یا څه ازون سنی رخصتی نو اوس من مشکلات خدای چې من لا اوس فوری طور کیمپ پکور دایا دا میډیکل پکور دی زکه چې مشمون من ټول بیمار دی کنه هوندا سے خوراک سوک وغیرہ دو ډیر سخت ضرورت دی لکه هیڅ قسم سره هیڅ قسم شای نشته دی
او د تیرا میدان به کورشوی یو بلتن مشاد ریډیو ته ویل چې د تیرا میدان په دومره لوی کچا د ځای ولس وتل پیل شوی دی او رسنیو د هغی ستونزو ته پوره پوره پاملرنه نه ده کړی
زوان احمد عبدالوهاب د تیرا میدان سیدونکو یم او موږ سره چې کوم زیاتیات وش هغه موږ خپل خپل معلوم دی خو هغه باوجود هم موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د حق دی موږ ملبه چې نو راکړل شي او بیا داسې ونه شو نو موږ ملبه چې اسلام آباد روخ به کوو د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا ملبه چې بیدار شي او بیا خاص کر د خبرې جلسه چې کوم حالات وشو او کم ملبه چې ظلم زیاتی وشو چې دا کورجو کې ملبه چې دا ایوان بالا او ملبه چې غټولو له ورسوي کراچۍ کې معمولي غوندې یو سړی مړ شي نو ملبه چې ټوله دنیا کې هغه خبره چلیږي او کدې په خبرې جلسه کې سل کسان مړ شي هغه میډیا باندې نه چلیږي کدلې کم کورج ورکړو ملبه
د تیرا د بیکوره شوی ولس د ستونزو په لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د اپتونو د نظم د قبایلی ادارې اف ڈی ایم اے مرستیال ډایریکټر فرمان علی خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه د کورمی ایجنسی او رگزو او خیبر په لاره د وتونکو ولس سره دوی په هنګامي توګه ممکنه مرستی کړې دي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې د وجې نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو د وجې خپل کار ودرولې دی چې له وجې یې په باقاعده توګه د تیرا میدان د بیکوره شوي ولس د رجستریشن عمل د ځنډ ښکار شوی دی اف ڈی ایم اے د ریکارڈ مطابق د تیرا میدان نه د 200 زرو نه زیات کسان بې کوره شوی دي چې پکې د 19 زرو نه زیات ماشومان د 14 زرو نه زیاتی زنانه او د 9 زرو نه زیات سړی شامل دي خو ځایی ولسوایي چې تر 100,000 پورې خلک بې کوره شوی دي غلام غوس مشاد ریډیو پیښور
په شمالي وزیرستان کې لګیدلې ګرزبندیز یا کرفیو لا هم دوام لري ځای خلګوای یو پلو ورسره خوراکي توکي ختم شوی دي او بل پلوې ناروغان هم بیل علاج په کور کې پراته دي دوی مشال ریډیو ته ویلي دوی اوس پر دې مجبور شوی دي چې پر همدې ګرزبندی سربیره راووځي خو د پولیټیکل نظامي د چارواک په وینا دا ګرزبندیز به تر نامعلوم وخت پورې دوام لري دا چې د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان او همداسې د بشري حقوقو کارکونکو په دې اړه څه نظر لري راځي چې د مشال ریډیو د خبريال په دې ریپورت کې وورو
شمالی وزیرستان کې د شنبه ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري او د غلطه تعلیمي ادارې بازارونه دفترونه بندي د سیمه خلک چې د بیلابیلو سیمو نه مشال ریډیو سره اړیکې نیسي وایي تر کورونو محدود دي ناروغان یې په کورونو بغیر د علاج معالجې پراته دي او په کورونو کې ورسره د خوراک سیزونه هم ختم شوي ځایي خلک وایي په کرفیو کې هیڅ نرمی نه کیږي او نور مجبور شوي چې د کرفیو خلاف ورزي وکړي پولیټیکل انتظامیه تشدوم روایي تر نامعلومه نیټه پورې به کرفیو روانه وي تیر ماښام سیول کالونی میرانشاه چرتا چې سرکاري خلک پاتې کیږي د سکیورټی فورسز لخوا دوامدار کرفیو پر ضد لاریون وکړو کلامو چې په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو واکمشر شیر محمد خان نو پوښتل نو دوی وویل دولت باید ګناګار او بې ګنا کې فرق وکړي او بې قصور خلک په کورونو کې ایسارول چې د بنیادی حقوقو څخه بې برخې شي د ریاست ناکامي ګڼلی شي
دسه بے وسه خلق زنانا ماشومان بزرگان بیماران او غریب خلق چې هغه مدرسې د ژوند د پاره روزانه مزدوري کوي او هغه باندې مدرسې ووبورځي او لسلس ورځې په کورونه کې پابندي ولګوي چې تاسو بل نه وځي ځکه چې امن امان خطر ده. نو دا خو د ریاست ذمہواری ده چې بای څوک مجرم دی هغه سره خپل حساب کتاب وکا. کم خلکو چې څه قصور نشته هغه خو د ریاست ذمہواری ده چې هغې له بنیادي حقوق شوي مقابر کړي بغیر ګوره له هغې په کورونو کې قید کول چې دي دا خو ریاست زویل خپلې ذمہوارو کې فیل دی.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد وایي دغه خلک یو وړخته د وسله والو نه نو بل اړخته د فوز د لاسه یرغمل شوي او پکار دا چې عام ولس مشکلاتو ته پاملرنه وشي.
دا ناقابل فهم دا افسوسناک دا. زما خو اپیل دی فوج سر لخکر چې کوم دی هغه ته پکار دی چې سناسر د خلکو د اسانۍ پیدا کړي. هغې یرغمل شوي دي او فوج یرغمل کړي دي. بلخوا چې کوم وسله وال دي د هغې د لاسه یرغمل دي. نو د هغې په حالات باندې افسوس کېدی شي. د دې ملک له د دې خلکو تمه څه ده؟ هغه دا ده چې د هغې د ځان او مال حفاظت وکړي شي. نو دا خو بالکل بل څه رخته کاروایي روانه ده. نو
دا چې د غلطه د امن پر ځای کولو دپاره سه ګامونه پورته شي ریټایر بریګیډیر سعد زیاتوي
د شورش مخالف عملیات دي یا کوشش دي هغه کې صرف فوجي اعلان نه چې هغه موږ استعمال کوو باقي هر څه پرېږدو. قبایلي سیمو خلق دي دا موږ پر سپېږو شپې تو کال نه خودي موږ ګڼو نه چې دا د پاکستان اوسېدونکي دي. د دې سره حقوق شته دي دا هغه ته واپس ورکول پکار دي. ریفارمز په دې علاقه کې پکار دي چې د خلکو ټوپک ولې روچت کړی دی. دا څو جده چې دلته دا دومره شورش دي او دغه قابلیت خو چې کوم د حکومت لاړ اوس دا قابلیت او دا کیپاسیټي هغه فوج کوم دی هغه د هغې توجه زیاتر د افغانستان باندې مرکوز ده. باقي ملک څه کېږي څوک تپوس مختلف نه کوي.
ریټایرډ بریګیډیر سات په خبره کچرته دولت د غلطه خپلواک مضبوطول غواړي او غواړي چې امن امان پر ځای کړي نو د عوامو زړونه به ګټي او د هغې دپاره د نوموړي په وینا پکار ده چې دولت عام ولس په خپل اعتماد کې واخلي او ورته د زندګۍ بنیادي اسانتیاوې ورکړي نه کې چې هغوی نور هم وازارولی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
پاکستان د افغانستان د پوځ یو پلاوی ته بلنه ورکړې وه چې په بلوچستان کې د پاکستانی د پوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي خو افغان چارواکو د دې سفر پریکړه پر کونړ ولایت د پاکستان له لورې د توغندیو د وشتلو په غبرګون کې بیرته واخیسته. فرانس پریس خبري اژانس د دې مسلې په اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټه کې درته جاناکال کوزی وړاندې کوي.
افغانستان د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د پوځي هیئت سفر لغوه کړ او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي یوه بله نښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ د افغانستان د ملي پوځ یولسو پوځیانو ته بلنه ورکړې وه چې په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي خو په کونړ باندې یو ځل بیا د پاکستان له لورې د توغندیو د ورولو له امله دا سفر لغوه شو. د کونړ والی فضل الله وحیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لورې شاوخوا 50 توغندي لګېدلي او د سیمې اوسېدونکو ته زیانونه اړولې دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي اژانس ته ویلي دوی د افغاني هیئت د سفر د لغوه کېدو د جزئیاتو په اړه خبر نه دي او له زیاتو خبرو کولو څخه یې ډډه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې یو څه ښه شوي ول او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د فبروري په 14مه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مزګرتو خبرې وکړې. لویدي څېړونکي باور لري پاکستان چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې ډېره مهمه ونډه لري خو د لندن له خبرو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او چارواکو یو پر بل باندې تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ استخباراتو یا ISI د سه شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوي افغانستان د پاکستانی طالبانو چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. ISI په دې راپور کې چې په انګلیسي ژبه یې لیکلی او د پاکستان سترې محکمې ته هم ورکړی وایي دغو بیدینانو ته د پاکستان ضد عناصرو لخوا په خاص ډول د پولې اغړه د لوجستیک روزنې او مالي مرستې کېږي او دا په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کنفرانس چې مقصد یې د سولې د عملي پرمختګ او د اختلافاتو له وجې لغوه شوی و. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد څمد وړاندې په افغانستان کې نیول شوی او اسلام آباد له کابل څخه غواړي چې دوی ته باید حواله کړي. افغان حکومت د پاکستان غوښتنه نه ده منلې او نوموړی مولوي د نورو سیاسي بندیانو د تبادلې په مقصد ساتلی دی. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، د لندن د خبرو د تعقیبولو او له پاکستان سره د اړیکو په اړه بحث وکړ.
جاناکا الکوزیو امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکي چې افغانستان او پاکستان تر ترنګلو اړیکو یو تاریخ لري، خو د دې ملکونو ترمنځ اړیکې په دې نږدو کې ورو ورو بیا خرابېږي. د وال سټریټ جرنال د دې لیکنې غټه کې درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خپل موضوع ګرځولې ده. ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې لیکي چې څنګه افغان ولسمشر امریکا سره خپلې ترنګلې اړیکې د خوالي په لورې بوزي، د افغانستان او پاکستان اړیکې ورځ په ورځ د تناو ښکار کیږي. د ورځپاڼې په خبره د دغې ترنګلتیا لویه وجه په دې اختلاف دی چې د افغانستان نه د امریکا د ستنېدو نه پس به د دغه هیواد تر ټولو د لوی ګاونډي او په روایتي توګه د افغان طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په افغانستان کې سرول وی. ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت په برتانیا کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیز غونډه کې په سیمه ایزه همکارۍ خبرې وشوې او د هیلو او امیدونو د ژمنو له وجې دغه غونډه د دې له وجې کامیاب وګڼل شوه چې په شپږو میاشتو کې بعد د طالبانو سره د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر حامد کرزي د چیف آف سټاف عبدالکریم خورم له خولې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لویه وجه په برتانیا کې شوې غونډه کې د پاکستان لخوا هغه شرطونه وو چې هم هغلته افغانستان رد کړی وو. خغلی خورم ورځپاڼې ته ویلي دي چې مونږ صرف د پاکستان نه یو پوښتنه کړې وه چې تاسو په افغانستان کې امن او استحکام غواړئ او کنه. خو بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره هیڅ شرطونه نه دیخي او زیاتوي چې پاکستانی حکومت د یو پرمن او مستحکم افغانستان ملاتړی دی. پاکستان په نوې ملسیده کې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې د طالبانو یو مهم ملاتړی وو او افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اوس هم په افغانستان کې د یاغیانو مشران په پاکستان کې د خپل زالونه د یاغیتوب مشري کوي. د ورځپاڼې په خبره افغانستان د خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره د ترنګلو اړیکو یو تاریخ لري او افغانستان تر دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د انګریز راج لخوا هغه راخکلي د پولي کرخه چې پښتانه یې بیل کړي او د ډیورنډ د کرخې په نامه یادیږي په رسمي توګه نه ده منلې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي یان کوبیش هیله څرګنده کړې ده چې قطر ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي تګ په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغیز ولري. یان کوبیش دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. یان کوبیش له وسلوال طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او په هیواد کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په دې هیواد کې د سولې له هلو ځلو څخه ملاتړ وکړ او ویل دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د سولې له عالي شورا سره په نږدې هماهنګۍ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یان کوبیش په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅو ته په اشاره وویل هیلمن دي چې د دې دفتر پرانستنه او له قطر څخه د ولسمشر کرزي لیدنه ښه نتایج ولري. ښاغلی یان کوبیش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
هغه څه چې مهم دي هغه په دوحې کې وسلوال طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د افغانستان پریکړه ده. دا دفتر د سولې د عالي شورا او د وسلوال طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو اترو د چټکولو په هدف پرانیستل کیږي. موږ هیله لرو چې دا هڅې ښې نتیجې ولري. بل مسله له قطر څخه د ولسمشر کرزي د لیدلو پلان دی. هیله من یو چې له دې سفر نه وروسته د ځینو پیغامونو شاهدان واوسو.
یان کوبیش وویل له جمهور رئیس کرزی سره به د قطر له سفر وروسته د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو او په دې اړه له قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په نږدې راتلونکي کې دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې عادي ژوند ته مخه کړي او د جګړې د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور پلمه ونه ګرځوي، ځکه چې بهرني سرتیری له افغانستان څخه وځي.
If I'm not wrong, one of the strong motivations of the fight was
کمی تیروتن نوی کرده ده جنگ ده دوام لپاره ده وسلوال مخالفانو یو بهانه پا افغانستان که ده بحرنی زواکنو حضور دی. اوغوی باید ده پا پام که ولری چی لدوزر تفرلسم میلادی کال ورست یو تن بحرنی پوزی زرتیری به هم پا دیهی واد که حضور ونه لری. لهم دی عمله لحوغوی چخزمش گوشتن داده چی پا افغانستان که ده سولیزی او ثبات لرون که فضا در منستکولو لپاره لازم اقداماتو کی.
ولسمشر کرزی او باراک اوباما دروان میلادی کال د جنوری په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو موافقه وکړه. د دې دفتر د پرانستلو هدف د سولې لالي شورا سره د خبراتورو لپاره د وسلوالو طالبانو هڅول بلل شوی.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
د اوم نېشنل ګوند سین څنګه چارواکو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه یوازې د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي، بلکې د دوی په خبره انتخاباتي کمپاین هم پیل کړی دي. د دې ګوند چارواکي وایي دا ځل به د ټاکنو لپاره د کمپاین په برخه کې دوی لوی جلسې نه کوي. بل پلو پښتونخوا ملي اومي پارټي هم په سین صوبا او په تیر بیا کراچی شار کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند د امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې لري.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه یې د سین صوبې او په تېر بیا د کراچۍ ښار څخه د خپل ګوند امیدواران نومولي دي. د شروع یا چهارشنبه په ماښام په مردان هاوس کراچۍ کې د یاد ګوند د سین صوبې مشر شایسید خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د سین صوبایي اسمبلۍ ته یې 14 او قامي اسمبلۍ ته یې 15 کسان د کراچۍ په ګډون د صوبې له بېلابېلو برخو څخه نومولي دي. سینیټر شایسید اویل دوی خپل امیدواران د صوبې له هغې حلقو څخه نومولي دي چرته چې په ګڼ شمېر کې پښتانه او یا هم د دوی د ګوند غړي آباد دي.
ظاهره خبره دا د پښتنو علاقې څنګه به داسې علاقې چې ماته به 8,000 10,000 7,000 15,000 14,000 ووټ ملاوي، نو دا چې کله ټول راغونډم د صوبې نه نو کېدی چې دا د 1,00,000 نمبر به 1,50,000 ووټ زوالمه.
د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر زیاته کړه د کال 2008 په ټاکنو کې د دوی د ګوند لخوا په کراچۍ کې دو امیدواران نومول شوي وو او دواړه کامیاب شوي وو. هغه وویل د ټاکنو لپاره یې کمپاین شروع کړی دی، خو دا ځل یې ټاکنیز کمپاین د تیرو کلونو په شان نه دی، ځکه چې
چونکہ زمون پاٹھے دا دو طالبان دا تریج دو بجے دا حالات دو بجے باندے دو پرابلم دی مونگ دا غیر پاتن دا ہے تو جتا سو بڑے بڑے پرولامونا یا کانر میٹنگونا اگر کمپونڈ دے درنا دا حالات مطابق ہو گئے لے دیکھے دا خرد جو سو زمان بخال دا چی امید نشتے چی مونگ بودی بڑی حالات گورو خو حالات دا بود چی حالات سری پھر وقت با زمون دائی چی زمون چونکہ تنظیم دا خلای با پتا لشترے ام دا صوبے پہ سطح بانے ام دا زلے ام دا پیس او ام دا وارڈون پہ سطح بانے ام یونٹ ری با کشی دا کو جو مونگ گھٹ پرولامونا ہونو کو
سینیټر شایسید اویل د ایم کیو ایم ګوند نه علاوه د بل هر ګوند سره ټاکنیز اتحاد لپاره دوی تیار دي او په دې اړه یې د ځینو ګوندونو سره تماس هم نیولی دی.
ایم کیو ایم نه علاوه ولی چې رئیس زموږ د بارا مې یو واقعه کوم بدن راغې نه چې څوک درته به زموږ سره مسله حل شوی نه خبر نه شوی دای په موږ سره اتحاد نه کو دا غن علاوه چې کومه پارټۍ دې سمون کو چې جمهوریت خلکو به جمهوریت یتن ساتو دا هر پارټۍ سره موږ اتحاد کول ته تیار.
بلې خوا ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په سین صوبا کې پټاکنو کې د برخې اخیستنې په مخه د خپل ګوند د امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. د یاد ګوند له صوبایي سیکرټریټ څخه په جاري شوی اعلامیه کې راغلي چې دغه ګوند د سین صوبې څخه څخه د قومي اسمبلی لپاره نهه او د سند اسمبلی لپاره 19 کسان نومولی دي. یاد دی وی په پاکستان کې په کال 2008 کې په ترسره شوو ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند برخه نه واخیستې. د دغه ګوند دریز وو چې د هغه وخت د فوجي ولسمشر پرویز مشرف پښتون کې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کله تاسو تیر سي نو د مشال ریډیو وی پانی ته ورسي. مشال ریډیو ټکی کام یو پته ده، هلته د خبرونه بیا اوریدلای سي. وخت د غرمې 2:30 بجې سوې. لاملیه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو.
د خیبر جنسی د تیرا بې کورشه او خلکو تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه د دوی رجسټریشن او مرسته وشي. چارواکي وایي تمه ده چې ډېر ژر به د دوی د رجسټریشن عمل پیل شي. تېره شپه نامعلومه وسلوالو په مردان کې دوه پولیس چارواکي وژلي دي چې په دوران آباد چیک پوسټ یې ډیوټي کوله. په موټر سایکل سورو دوه برید کوونکو دغه پولیس چارواکي په ډزو وشتل. د برید وروسته حمله کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. بلخوا په پېښور ښار کې تېره شپه دوه بمي چاودنې شوي دي. لومړۍ چاودنه تېر ماښام د اور په شامی روډ د سی ان ډبلیو دفتر مخې ته شوې ده. 57 ځانی تاوان پکې نه دی رسیدلی. دویمه پیخه د پیښور په اشنغرې کې تیر شپه د وسلو د یو دکان مخې ته د غوړو په یو تش ډبی کې بارودی مواد چاودیدلو لامل شو چې پکې دوه کسان زخمیان شول. په شمالي وزیرستان کې د شنبې د ماښام نه لګل شوې کرفیو یا ګزبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري. تیر ماښام ځایي اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدار کرفیو پر ضد لاریون وکړ. پولیټیکل انتظامیه ویلي تر نامعلومه موده پورې به کرفیو روانه وي. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیوا د پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټیس جاری کړی دی. ورته ویلي دي چې په راتلونکي پیښه د خپل عدالت ته حاضر شي. په افغانستان کې د شینوارو په غنیخیلو لسوالۍ کې یو تنکی ماشوم د چاکو سره امریکایي سرتیري وژلې. د غنیخیلو لسوالۍ وایي چې د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د دې لسوالۍ د شیرګډ بازار په سیمه کې امریکایي ځواکونو د امنیت ساتنې په موخه گشت کاوه چې په همدې وخت کې یو تنکی ځوان په ډېرې چټکۍ سره په دغه سرتیري حمله وکړه. په شام کې د مخالفو ډلې په قطر کې خپل لومړنی سفارت پرانیستلې. اپوزیشن ډلې ته د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکۍ ورکړل شوه. او د امریکا د خفیا ادارې د یوې لومړنۍ خزینه مشرې په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې سوګند پورته کړ.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. او سم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستی دی او ستاسو لپاره یې دا غټ ټکي ورڅخه راغونډ کړی دی.
آج ورسپانه خپل اداریه د تعلیم په صورتحال لیکلی ده او وایي چې بعضی خلکو قومي اساسي او اداري د تباهۍ خولې ته رسولي دي. او د خیبر پختونخوا پخواني وزیر تعلیم د اسمبلی هغه بیان هم پر ریکارډ دی چې تر څو د تعلیم د څانګې نه سیاسي اثر نوي ختم کړی شوی تر هغې د دې ښه کېدل ګران دي. اداریه وایي چې د تعلیم نگران وزیر چې تېره ورځ په بریفینګ کې کومه خبره وکړه چې هر څوک د دوی سره ډېر لږ وخت دی خو بیا به هم خپل کوشش کوي چې د تعلیم په څانګه کې اصلاحاتو ته هوار کړی. یو ښه خبره ده او باید چې نگران وزیر د سرکاري تعلیمي ادارو حالات، فنډونه، استادانو تنخواګانې او تعلیمي معیار په نظر کې وساتي. ادارې وایي چې د دې سره سره ذاتی مت تعلیمي ادارو کې هر هغه تن ډیګري ترلاسه کولی شي چې چا سره ښه ډېرې پیسې وي. نو پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره هم داسې یوه اداره جوړه کړی شي چې نه یوازې د دوی رجسټریشن وکړي بلکې د دوی سره د چاپو او د کاروایي اختیار هم وي. نو ورسره به تر ډېره حده تعلیمي معیار خشی. اداریا اخری کې هله سرګندوی چې نگران وزیر کا دې لړکې زیات کار نشي کولای نو کم از کم دراتون کې حکومت د پاره با یو تګلارې اوټاکی. مشرق روس پانه خپل اداریا کې لیکي چې د کوز دیر په تاریخ کې په لومړي ځل ټول سیاسي او مذهبي ډلې راتلون کې ټول ټاکنو کې د زنانو په ووټ اچولو سلا شوې دي. او دې لړکې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د زنانو په پولینګ سټیشن کې د اضافه وکړي شي. د اداري په وینا چې لدی روس ته د نورو علاقو مشرانو او سیاسي ډلو لا هم د دوی تقلید پکار دی زکه چې ترسو د زنانو د ووټ تعلق ته نو دی کې هیڅ شک نشته چې د دوی د ووټ ډیر اهمیت دی. اداري وړاندې لیکي چې اوس الیکشن کمیشن لا هم پکار دی چې د زنانو لپاره انتظامات وکړي چې هغوی په آسان خپل ووټ واچوي. اداري زیاتوي چې د الیکشن کمیشن سره سره د دغه سیمو سیاسي ډلو لا هم پکار دی چې هغوی د زنانو د آسانو لپاره بندوبست وکړي نو دارنګ به د الیکشن کمیشن او سیاسي ډلو په مرسته دا باوري شي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې زنانه زیات نه زیات اٹھونه واچوي او په انتخاباتو کې هم د دوی رائے شامل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیوز لائن ورځپاڼه کې په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د جوړېدو په اړه لیکل شوی دی چې که څه هم د دې ادارو له مخې تراتلو سره د ښځو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو یو هیله پیدا شوه، خو په اصل کې دوی ته په ورپېښو چیلنجونو کې نور هم زیاتوالی رامنځته شو. بل پلو ریئل کیر پولیټکس ورځپاڼه د افغانستان په کندهار ولایت کې د حالاتو د ښه کېدو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو ټکی درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیوز لائن ورځپاڼه لیکي په 1980 او 1990 کې په پاکستان کې یو شمیر غیر سرکاري ادارې جوړې شوې چې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو لپاره د ښځو د حقونو د مبارزانو امید پیدا شو چې دا به ورله یو ارزښتناک فورم وګرځي. ورځپاڼه لیکي دغو غیر سرکاري ادارو تر یوه حده دوی ته دغه موقع ورکړله، خو ډېر زر د ښځو د حقونو فعالین د نورو نوو بندیزونو سره مخامخ شو. ډونرانو یا مالی مرسته ورکوونکو پرې خپله ایجنډا ورته پل شروع کړه او د مسلو د هوارولو لپاره اوږدمهاله پروژې چې د مسلې جړې ختمولو په مقصد وي پر ځای هغه پروژو ته زیات اهمیت ورکړل شو چې زر سرته رسېدلې خو نتیجې یې سرسري وي. بلخوا ریئل کلیر پالیټکس ویبپاڼه د افغانستان د کندهار په اړه لیکي چې دا منځنی ایشیا لپاره تاریخي اهمیت لري. د طالبانو د مشر ملا عمر کورنۍ ولایت او هغه ځای دی چېرته نه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 11 ستمبر د بریدونو تیاری کوله. کندهار په تیرو کلونو کې د طالبانو پر ضد د افغان او نیټو ځواکونو د جګړې مرکز دی او هغه ځای دی چې د احمد ولی کرزی د پلویانو په شان نورو نیټورکونو او د پیړیو راهیسې روانو قبایلي دښمنانو د ترهګري ضد بهرني کمپین متاثره کړی دی. ویبپاڼه لیکي اوس مهال کندهار په جګړه کې د امید رڼا ښکاره کوي، که څه هم جګړه تر اوسه نه ده ګټل شوې، خو کامیابي ته ډېره نږدې ده چې د ورځپاڼې په خبره د نړیواله سوله ساتم مرستندویه ځواک یا ایساف لخوا په ترتیب شوې دوره کې ولیدل. ویبپاڼه لیکي په کندهار کې تشدد په تیرو دوو کلونو کې په دریو کې دوه برخې راټیټ شوی دی. کندهار ښار پر مخ روان دی چې بازارونو او سکولونو کې ګرما ګرمي ده. د سیمې په آبادۍ ځینې سروېګانې ښایي چې تقریبا تر 80% ځایي اوسېدونکي د شخصي امنیت او اقتصادي حالاتو نه په عمومي ډول مطمئن دي، که څه هم د ځایي حکومت نه دومره خوشاله نه دي. د ښار شمال او غرب ته د ارغنداب وادي چې په وروستیو کلونو کې د خونړیو پوځي کمپینونو ځای پاتې شوی دی، اوس مهال تر ډېر حده آرامه شوی ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تیر اونۍ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او له هغه د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هغه نه ترکی امدادي کارکونکو پر وژل کېدو بخښنه وغوښته، کوم چې د غزې تړانګې ته د مساهر محاصره شوي فلسطینیانو لپاره د امدادي سامان وړلو پر مهال وژل شوی و. د دې بخښنې له غوښتلو سره د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پر ځای شوې دي. آیا له دې سره به پر سیمه څه اغیز پریوزي او کنه؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما تیره هفته د اسرائیل دوره وکړه، د نوموړي په دې سفر نیوکه کیږي چې پکې دغه سیمه کې سلوي پرمختګ ونه شو، او دا سفر چې پکې اوباما د خپل دویم وار صدر جوړېدو نه پس په اول وار د اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وکتل، صرف سفارتي هلې ځلې ګڼل کیږي. په دې وخت کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ته ټلیفون وکړو او د هغه نه یې په 2010 کال کې د اسرائیل د پوز لخوا غزه پټی ته د امدادي سامان وړونکي کشتۍ نه ترکی فعالین په وجل کېدو بخنه وغوښته، چې له وجې یې د ترکی او اسرائیل تعلقات ښه شوي دي. خو یو اسرائیلی سیډونکې اورنبرګ وایي دا خبره په اتفاقي توګه د وخت کې ترسره شوه.
دا صرف د وخت برابرېدو خبره وه. یعنی دلته یو شمیر نورې مسلې هم موجودې دي، لکه د شام مسله، د عراق مستقبل، د ایران سره څه کول پکار دي. دا راز لا هم په مصر کې آرامي نه ده راغلې. امریکا ته پکار دي چې د خپلو نږدې ملګرو د ثبات لپاره کار وکړي.
بل خوا په لندن کې میش د منځنی ختیځ د چارو کارپوه یو سی میکل برګ وایي د اسرائیل او ترکی د تعلقاتو ښه کېدلو سره به دواړو هیوادونو ته ګټې ورسي، خو دې لړ کې به شام کې روانه خانه جنگی د ایجنډې په سر کې وي.
د شام ټوکړي کېدل او د شام کیمیاوي وسله غلط لاسونو ته د ورتلو ویره د ترکی او اسرائیل لپاره لوی اندېښنې دي. نو په داسې حال کې چې شام ټوکړي کېږي، ترکی او اسرائیل به ګډې استخباراتي او سیاسي همکارۍ ته ضرورت لري چې دا خبره یقیني کړي چې کیمیاوي وسلې غیر ریاستي عناصر ترلاسه نه کړي، ځکه چې د دې بیا د دې دواړو هیوادونو خلاف د استعمالېدو ویره ده.
هلته په انقره کې میش د ترکی یو سیډونکو محمد یګین وایي د اسرائیل او ترکی یو ځای کېدل به نه یوازې د بشار الاسد بلکې د هغه د ملاتړي هیواد ایران لپاره لویه مسله جوړه شي.
په اصل کې د شام د مسلې په حق له ترکی او اسرائیل یو شان نظر لري، خو تر دې دمه دوی همکاري نه کوله. نو د دوی تګلارې دومره اغیزمنې نه وي، او د دې په مقابله کې بشار الاسد ته د عراق له لارې د ایران د وسلو لیږلو پالیسي ډیره فعاله وه. نو زما په نظر د اسرائیل او ترکی همکاري به داسې یو پیغام وي چې د ایران به نه خوښیږي.
داراز اورنبرګ زیاتوي اوس چې په سیمه کې د ترکی کردار واضح شو او د دې هیواد وزیر اعظم طیب اردوغان اعلان کړی چې په راتلونکي میاشت کې به د غزه پټۍ دوره کوي، نو دغلته به د مصر د اسلام پاله حکومت د اثر خورېدلو مخنیوی هم وشي.
په غزه کې چې اردوغان هر څومره کردار ولري، هغه عمره به دلته د مصر اثر کم شي. د مثال په توګه په مصر کې اسرائیل د حماس سره غزه پټۍ ته د لارو په خلاصولو خبرې کوي، نو اوس ممکنه ده چې اسرائیل ووایي دا خبرې دی د مصر نه بلکې د ترکی په منځګړتوب وشي.
د دې مطلب دا دی چې غزه پټۍ کې د فلسطینیانو د محاصرې له وجې د ترکی او اسرائیل تعلقات خراب شوي وو، خو اوس کېدای شي چې په مستقبل کې ترکی دا مسله د پامه وباسي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
خود
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. اولنۍ زنګوي په پاکستان کې واحدي کیږي، تړونه کیږي، نو هغه په تحریري شکل کیږي.
عربې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدران
یو فرصت د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې نیولې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین
مشال ریډیو اوري. امریکا ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې ځینو هغو افغان میرمنو ملاقاتونه کړلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کاروبار او تجارت روان کړی دی. په دوی کې ډیرو ښځو د افغانستان د راتلونکي او د ښځو له حالته علاوه د سیاسي او امنیتي بهیر په اړه اندېښنې درلودې. زموږ همکار بشیر ګواش د دې مقالې غټه کتاب ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د خپل روسي سفر په مهال د افغان ولسمشر علاوه د ځینو هغه افغان میرمنو سره هم وکتل چې د بیلابیلو خطرونو باوجود یې هم د تجارت او کاروبار په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. دا ملاقات کابل کې د امریکا په سفارت کې وشو. په مقاله کې راغلي چې ډېرو ښځو تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښنې درلودې. ورځپاڼې د حسینا سعید په نامه د هغه ښځې چې د ترانسپورټ او بیا رغونې په برخه کې کاروبار لري له خولې لیکلي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو وروسته امنیتي اندېښنو پر کاروبار بده اغیزه کړې. د حسینا سعید په وینا د امریکایانو په وتلو سره ډیرو نورو کاروباریانو او په تیره بیا د میلمستونونو لرونکو د بیا رغونې کمپنیو او ترانسپورټ سره تړاو لرونکي خلک اندېښمن دي چې افغانستان کې به د بهرنیانو د لګښتونو کچه راکمه شي چې پر ځایي اقتصاد به خراب تاثیر ولري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې افغان تجارانو په بیلابیلو برخو کې له کړې سرمایهګارۍ څخه ډیره مالی ګټه ترلاسه کړې، خو د سعید په وینا که امنیتي ضمانت موجود نه وي نو دا کاروباریان مجبور دي چې خپله سرمایهکاري له خپل هیواده نورو ملکونو ته وباسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ډیرو ښځو ویل چې دوی نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به د افغانستان سیاسي او امنیتي حالت څنګه وي. دوی ویل چې د راتلونکي ولسمشر د طالب وسوالو سره د سولې د مذاکراتو او امنیت په اړه لا هم د دوی ذهنونو کې پوښتنې او اندېښنې موجودې دي. خو د دې هر څه سره سره د افغان میرمن ویل چې د افغانستان د راتلونکي د ښه کولو لپاره به خپل کار جاري ساتي. د ورځپاڼې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دا مهال د سوداګرو او کاروبار لرونکو افغان ښځو سربیره د مدني ټولنو د غړو سره هم ملاقاتونه وکړه او ورته ویل چې هغوی ډیر ښه پرمختګ کړی. پکار دا چې جاری وساتي ځکه چې د ټولې نړۍ پام افغانستان ته دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نړیوالو ائتلافي ځواکونو په تیلې ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي او د امنیتي چارو ټول مسولیتونه به افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د ثبات په اړه د افغانانو او دغه راز د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. روس وایي دوی غواړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په امن کې مهمه ونډه ولري، او دا ځکه چې په افغانستان کې ناامني او ترهګري به د دوی په وینا د دوی پولو ته هم پراخه سي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یې ولیکنه کړې ده. جانکا الکوزه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې په پوځ کې د بهرنیو اړیکو جګپوړي پوځي چارواکي سرګي کوشیلوف په ماسکو کې د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل روسیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښونو په اړه اندېښنه لري. کوشیلوف زیاته کړه موږ په افغانستان کې د داسې یو رژیم د خطرونو پر اندېښنو سترګې نشو پټولی چې تروریزم د نشه یي موادو قاچاق او بې ثباتۍ به پراخې کړي. رویټرز لیکي روسیا چې په 1948 کې د افغانستان له یرغل او جګړې څخه چې په زرونو عسکر پکې ووژل شول او لامل یې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد هم ړنګ شو ترخې خاطرې لري، او له همدې امله دغه هیواد ته په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف ته عسکر وانستول. خو له هماغه لومړي سره یې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت او عملیاتو ملاتړ کړی، او په دې هیواد کې ډېره ائتلافي ځواکونو ته د سپکو وسلو او مهماتو د انتقال په مقصد په خپل خاوره کې ترانزیتي لار پرانستله. روسیې دغه راز په افغانستان باندې پوځي هلیکوپټرونه وپلورل او په تخنیکي چارو کې افغانان هم وروزل. کوشیلوف د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل آیساف ځواکونه چې له افغانستان څخه ووځي وسلې او وسایط باید په ښه او فعال حالت کې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي چې دا به یو ډېر مهم کار وي. د زیاته کړه د مې میاشتې په وروستیو کې د اروپا د امنیت په اړه کانفرنس جوړیږي. روسیه به وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د پوځي وسایطو د رغاونې یا ترمیم تاسیسات جوړ کړي. سرګی کوشیلوف دا هم ویل روسیه غواړي له افغانستان څخه د راپیدا کېدونکو ګواښونو د مقابلې په کار کې له یوې خوا د مرکزی آسیا او د پخواني شوروي اتحاد له امنیتي متحدانو سره خپله نږدې همکاري وساتي، او له بلې خوا له ناتو سره هم ښه اړیکې ټینګ کړي. کوشیلوف د بهرنیو پوځي آتشو په غونډه کې ویل دی د کوم سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې نه کوي، بلکې مقصد یې د داسې پخو پروژو جوړول دي چې پوځونه به یې چارې پر مخ وړي. ده د کومې مشخصې پروژې نوم یاد نه کړ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فرانس پریس خبری اژانس د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکي د دې ملک سیاستدانان د یو بل پر ضد د تنقید کولو یو موقع هم له لاسه نه ورکوي، خو دوی اوس یوازې یو شی یو موټی ساتلی دي، او هغه د برید ویره ده. اجانس د انتخاباتي مهم پر مهال زیاتره سیاسي ګوندونو ته د اور وړاندې خطرونو جاج اخیستې دي. تفصیل به له عبدالحی کاکړ وورو.
فرانس پریس خبری اجانس وایي 15 کال وړاندې بینظیر بوټو ووژل سو، خو دا ځل هم انتخابي کمپاین د ویرې له بلې سره مخامخ دی. د اجانس په خبره د 15 کال مخکې په مقابله کې نن پاکستان لږ خوندې دی. د شیګان پر ضد تشدد ډیر زیات شوی دی. د طالبانو او بلوڅ آزادي غوښتونکو هلې ځلې پراخې شوی دی. طالبانو عوامي نیشنل پارټي، پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ پر ضد د کاروایي دمکې ورکړې دي. ان د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری به د یو څو جلسو ما سیوا نورو ټولو غونډو ته د ټلیفون یا ویډیو لینک له لارې خبري کوي. د ګوند ویاند کمر زمان کایره وای د امنیتي اندیشنو له وجې بلاول بوټو هیڅ چرته نه ستللای. د اجانس په خبره د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د دوشنبه په ورځ د زرګونو کسانو غونډې ته وینا وکړه، خو سټیج په اغزن تار رایسارو او وسله بردار کمانډوز ولاړو. دا شان په خوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف هیواد ته بیرته راستون سو. خود امنیتی اندیشنو لوجی د په کراچی ایرپورټ لنډی خبري وکړي او امنیتی ځواکونو د لزان سره یوړي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا مولانا طاهر القادری د جنوري په میاشت کې په اسلام آباد کې درې ورځې درنا ورکړه، خو خپلې ټولې ورځې په یو بکتربند گاډي کې تیر کړې. اژانس د عوامي نیشنل پارټي ویاند زاهد خان ویلي کچرته یو پارټي هدفي او مهم نسی کولای، نو داسې انتخابات بیا څنګه آزاد او شفاف کېدلای شي. دا جانس په خبره آن عمران خان چې د طالبانو د حمایت لوجي ورته طالب خان ویل کېږي په بولټ پروف ګاډي کې سفر کوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو مشال ریډیو اوریده. پښتنو په وطن کې کله تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې کړکېچنو حالاتو د ژوند هره برخه زیانمنه کړې ده، نو بلې خواته د پښتنو داسې اقدار هم تر پښو لاندې سوي دي چې په هر حالت کې به ورته احترام کړي، لکه د بیلګې په توګه د جګړو او تاوتریخوالي پر مهال پر میرمنو او ماشومانو لاس پورته کول. د دې لړۍ تازه پیښه د سې شنبه په ورځ د خیبر په جمرود سیمه کې رامنځته شوه، په کومه کې چې نامعلوم وسلوالو یو څلور څلوېښت کلنه ښوونکې یا استاذه شهناز نازلي په ډزو ووژله. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پښتانه مشران د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپوهان دې عمل ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار داود خټک په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
که څه هم په پښتنه ټولنه او په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې په ذاتی دښمنیو یا نورو بدو کې د ښځو وژنه یو ډیر بد فعل ګڼل کیږي، خو لسه مودې راهسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په هغه ښځو بریدونه زیات شوي چې له کوره بهر کار کوي. په دې کې هم په خیبر ایجنسۍ کې تیر کال د جولای په میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د فریدې اپریدې وژنه، هم د دغه کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې د پولیو ساسکي ورکوونکي سوارلس کلنی فرزانی بی بی وژنه، او د چارسدی په شپقدر کې د پولیو د ټیم یوې خزینه مشري او د اغې د ډرایور، او بیا د روان کال په جنوري کې په سوابه ضلعه کې د یو غیر سرکاري ادارې د یو ډاکټر او شپږو خزو وژنه شامل دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په دغه پیښو کې د ځینو پړه په سر اخیستی ده، خو د ځینو نورو ذمہواري نه مني، لکه په دا وروستیو کې په جمرود کې د شاناز وزیر علي وژنه. د خزو وژنو ته په کتو سره د باړی سیمه یو مشر بازارګل اپریده دا عمل د پښتني ټولنې له اقدارو بهر بولی.
زنانه او مرګ د مونږ په معاشره کې ډېر یو خو خبره نه ده، خو موجوده وه چې حکومت سوچ وکړي، نو هغه قبایلیات میاد دا ټول شیونه خو فلحال له منځه تللي دي. که نه هغه حجرا او هغه جومات او هغه جمع او هغه هغه نشته چې سړی په کې پیغورو کې ټول خل در به در دي. بهر هم دا خبره بیخي صحیح ده چې هغه د پیغور وړ ده او پیغور به ورته کېږي که هر وخت نه وي، نو داسې موقعه چې راشي جګړه راشي یا څه مسله راشي په خپلو کې، نو په هغه ټیم کې ضرور دا پیغور ورته کوي چې دا په زنانو په تور سرو باندې چې کوم دی لاس اوچت کړی.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي چې په قبایلي روایاتو کې د ښځو احترام واضح مقام لري او په تیرو وختو کې داسې مثالونه نه تر سترګو کیږي چې په ذاتی دښمنیو یا نورو بدو کې ښځې یا ماشومان په نخښه کړی شوي وي. همدا خبره یو بل قبایلی مشر او د خیبر ایجنسی اوسیدونکو عبدالرحیم کوکی خیل هم کوي او وایي چې له مودو راهیسې پښتنې ښځې په پټو کې له خپلو سړیو سره کارونه کوي، له غرونو لرګي راوړي، له چینو اوبه راوړي، خو کله هم په دښمنیو او بدیو کې نه دي په نخښه شوي.
او متعلق زمونږ په معاشره کې زمونږ په روایاتو کې که دشمنی به وه یا نور څه مسئلې به وې نو زنانه و ته به چا څه نه وي، هغوی به خپل ژوند کولو، زنانه به راتلې، پټي ته به راتلې، غره ته به تللې، نو دوی ته پکې ازادي وه. دا کله هم نه دي شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي، دا د قبایلو په روایاتو کې شامل نه و.
د قبایلي روایتو تر څنګ په اسلامي تعلیماتو کې هم د ښځو د کار د بندیز واضح احکامات نه تر سترګو کیږي. دینی عالم او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم میرمن خدیجه بیبي خپل تجارت کولو او نور ګڼ مثالونه هم شته.
نو اصولي طور خدا بالکل د اسلام ضد عمل نه دی، بلکې موږ په موږ چې الله زموږ چې کوم حضرت خدیجه بیبي وا تاسو خپل یو ورکی وومن وا ډیر غټه تاجر وا او د هغه مزدوران او نوکران وو. نو دا څه نه ده، البته دا چې کوم خپل مذهبي اقدار دي، ثقافتی اقدار دي، هغه مو اوساتو. نو اسلام دا څه پابندي په زنانو نه لګي چې هغه با عمل
کله چې قبایلی اولس مشران او دینی عالمان دا منی چې د کارکونکو ښځو وژنه د دینی تعلیماتو او قبایلی روایتو په رڼا کې یو ناروا عمل دی، نو بیا ولې داسې کیږي؟ په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
په زنانه ایون لاس وچتول چې دینو اغم نام رضی خو خبره را چې دا په نامرده کې د نامرده کار دی چې ته یو عام زنانه سره د بچو هغه خوشي اواز دی هولي دا هغه مرکه بیا پټ شه. نو دا اوس پته نه لګي د پښتنو په خوره خوشي چې پښتون دی هغه سره او کنه دی اوس یو دور اړې ګړې راغلې دي او په دې راته باندې دومره رنگارنګ خلک راخور دي اوس تر څو پورې چې د دې وجه سبب معلوم شوی نه وي چې دا څه ولې وشو. نو تر هغه پورې دا بالکل د نامردۍ کار دی.
د ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا د پښتنو په ځمکه رواني بد امنۍ په پښتني ټولنه ډیر بد اثرات پرېښي دي چې یو یې پر روانه ترګرې کې د ښځو او ماشومانو وژنه هم ده.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هلی
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نری نری خوځي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هلی
په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر خلک وایي چې دوی د پاسپورت په جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په شاوخوا یو میاشت کې ترلاسه کېدونکي پاسپورټونه دوی ته په میاشتو میاشتو کې هم نو ورکول کېږي. دوی زیاتوي له دې کبله د ډیرو کسانو د نورو هیوادونو ویزې هم له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال اسرار راتل له دې کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه پاسپورت جوړولو له پېښور تر اغلی سلګونه خلک د یو شمیر ګرانو سره مخ دي. دوی وایي چې د سور زونه د پاسپورت په دفتر کې انتظار ستړي کړي دي او په میاشتو میاشتو دوی ته د پاسپورت جوړولو نیټه ورکول شي. ولې د ډیرو خلکو ویزه هم له دغه ځنډ سره د کار د وتلو په حال کې دي. مشال ریډیو د پېښور په پاسپورت دفتر کې د سو تنو پاسپورت ترلاسه کوونکو او جوړونکو سره خبرې کړي دي چې یو پکې هم د باړې اوسیدونکي نواز خان دي.
کوم داخله منکړي او کارجن داخله مخبره کړي وه
پاسپورٹ جوڑون کی سو نور تنان مشال ریڈیو تو وای چی دوی سرا د پاسپورٹ د دفتر د کارمندانو رویہ هم خندا دوی د خپل دغه گرانو پاړه صدا سی وای
شیر دل نومې د غریب آباد لمبر 2 د 400 روډ نراغلی پاسپورٹ جوړو جو ډیر مشکلات دی وسو مشکلات
دا چې په لړونو کې ولاړ سار نه راغلي کارونه مرسته رو کار نه کیږي دوی وایي چې روره لړ کې شه پلان کې وکړي ډنګره وکړي لړونه کله بارم کړي کله دن نه کړي زړه موچا و نو سو کو سیب تر ته وکړي
رحمت شه ز کنډاون راغلی ما شریکه را در ادم خیل کسن کار نه کوي اس مون ولاړ و او نه ډیر وخت وکړي شپږ میاشتې درې میاشتې سلور میاشتې په کاغذونه نشته پیپر نه ملایوي د پاسپورت دا حکومت چي کې دا غړې وړې مستی دي خو وایي چې عوام د سہولت ملو شي پوه شو کنه دا مون خوشاله یو سہولت چې افسران مون سره خچلې کې خرو چلی مون خوشاله ول
د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمونه پاسپورت جوړول لا د راغلو خلکو په دغه مشکل مو چې څو وخت د پیښور پاسپورت دفتر د انتظامی مشر شریف خان سره خبرې وکړي نو دوی مشال ریډیو ته وی چې یو خو د حج او عمره لکبل په دفتر رش دي نو بل خو د سیمې بدمنۍ هم د دوی دغه کار ګران کړی دي دوی زیاتوي
په پاسپورت فوټو باندې د الیمینیشن پلاستیک الیمینیشن لګي نو دا شارټ او غاغه په وجه باندې پاسپورتونه هم ډیر لري خلکو ته تکلیف بیا حکومت دغه د پر اعلان وکړي چې چا سره خپل زړه پاسپورتونه دی هغه کې تاسو بغیر فیسا د پینځو کالو دا اوس چې لګیم د خطونه کوم دا ما غدي 10-15 ورځې کې به دا ټول مسلې چې سونه د خلکو د گریوینس یا شکایتونه دي دا به ټول ختم شي عام شکایت دا دي چې پاسپورت نه ملاوي نو هغه الیمینیشن چې کوم دی هغه اټینډر وشو ما خیال لیټ کوارټر تر رسیدلم دي زمنګ د صبح چې کوم موجوده سچویشن دی ارزه کې میلیټیشن او طالبانایزیشن او دا قسم سيزونه دي نو ټول خلک د صبح راغله دي په پیښور کې ډیر دي نه صرف پاسپورت دفتر نه پر روډ ټریفیک تاسو وګورئ
په پام کې دی نیو دا چې دا وخت د عمومي پاسپورت جوړولو پیس 2.5 زره چې د یوې میاشتې په موده کې ورکول کیږي او په بیړني ډول د جوړونکي پاسپورت د داخلي پیس د عمومي پیس یو په 2 دی او لس ورځې د جوړولو میاد دی اسرار تل مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا